درسی بهیر پایل کړ څومره وخت کیږي
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همدسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوستو زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یا غیر لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزده، نو هغه هم نسي روان. هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مانی بېخي پوهېږي نه، یعنې په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په هغه نه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې دا بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزده، املا نه ایزده. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي ته ځي، دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهېږي، او هغه ایډیا چې کومه دغه مفهوم چې دغه درس اخلي، او بیا چې کله دولسم دی فارغېږي، بیا حتماً دا کار نتیجه ورکوي.
که راته ووایه چې امکانات بیا ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم کراته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارتاسیه چې کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارتاسیه اخلئ، کتابچه به ورته واخلئ، قلم به ورته اخلئ، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې.
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لرزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي،
سړی کوشش وکي، خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکي، او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زیوایی چې د پوهنتون لا پرې حدود کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی، چې ما 2 کاله په هم پنتون شروع کړو، ما خوشی کړو، بعضی مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاسې نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعض مشکلات خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری وو او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي خپلوان به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفه نیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورتیاوی ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل ده روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیا، او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځانخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان ته ځکه کې چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
کتاب کتاب سبق یې دلې حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې دلې حساب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کھلی کے پنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 تن جوڑوی
جوڑ جوڑ او ہو جا کرے گلے چیرے پورے بیٹی دل در گلدانہ جوڑ شا وایم چې په فون کې نرګس جان ډېر سلامونه ووایئ.
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بله پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. ښوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونه کې د آریایانو په باره کې د دې قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرتونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سردونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
در آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تیول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپل ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. جنې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت مدت 30 کلو څخه زیاته وه. سره لدی چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1901 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1948 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې موږ ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو له ماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوي وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډېره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و، خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور، او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو، او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بی‌طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکي. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زمانے جب سا
کتلی په پنجره کې یم شمع یم او بلد تاریخ پادر کې یم زرک یم په چغو د وختونو پادر کې یم اوس می دا ستم اوس می دا ستم په مزی بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی.